اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دو هیوادونو په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر پرون ویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې دا او د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي.
زهرو کاروان
له 2003 میلادي کال تر 2008 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 9 میلیارد امریکایي ډالر ولګول، خو له دغو هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتله ترلاسه نشوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورن کړي. د 2018 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن باندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوسمهال په نشت حساب دي. د 2015 کال راهیسه په افغانستان کې د نشئی موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوې تخميني سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشئی موادو څخه زیانمن کسان شته. دا چې هر کچې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشئی موادو استعمالونکو ورځ تر بلې ډیریږي او د یو نیروسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په یو مرکز بدیدونکو دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څیر دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې، نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشئی موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بله درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لمړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای ته چې ډېر دقیق اغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نوی کرل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو بس کې ویلي استعمال او خواړه خو په دا زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، دکښت پاړه تاسو وویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا مننه نشول وی ورسته د اصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه اصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونه شته او کارخونه فعالیت کوي. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او بزر حداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې ترڅو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې د سې کاره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منع شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې د شاهدو چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم داره په اوسنی حالت کې اسلامی امارت ډیر نور ستونزو سره مخامخ ده. نو دې ساحه ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لګري 2001 په شان عملي کیږي یا نه عملي کیږي دا لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاق خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسیس هم شته او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې دا بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب که د کښت په اړه ووایو، تاسو سره شو د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده، نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې له یو خو د بهرني مرستې بندې شي بل خو بدیل کښتونه نه وي او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پرېکړه څونه عملي وي ستاسو په نظر؟
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته. د کوکنارو مسله تړلې ده جنګ سره وه، په تېرو 24 کلو کې د جنګ سره تړلې وه او اوس هم د نامنی سره تړلې ده، د سیاسي وضعیت سره تړلې ده او د بلې خواسه زموږ عنعنوي کښتونه چې وه په افغانستان کې هغه متضرره سوله، د هغه جنګو متضرر کړل، د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل. تریاک یا مخدره مواد چې په افغانستان کې کرل کېږي یا کېدل په پخوا کې هم کېدل، دا د زموږ عنعنوي د خوښې کښت نه و نه دی. بعضې مجبورتونه بزګر واده راو دې ته کوي چې باید یې کښت ته رجوع وکړي. او په پخوا کې که ستاسې یاد وي، زمین هیڅ یو زمیندار د دې شاهد ومه او یمه چې زموږ تریاک چې په افغانستان کرل کېدله په کال کې یو کښت به وه، موږ دوام کښته درلودې سر ته سر کې د افغانستان، موږ دوام کښته درلود. اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي سوله، لابراتواري تخمونه معرفي سوله چې اوس موږ د کال څلور کښته لرو، حتی په بعضې ساحو کې پنځه کښته کوي، یعنې د یو شپږ میاشتنۍ کښت راورسېدی او دوه میاشتې یا درو میاشتو کښته راورسېدی او دا همدي و. دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ نه، موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولی شو داسې تخمونه تولید کړو او نه زموږ په عنعنوي دودو کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو. خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار وه، کسان چې بزګر وه، هغه په وارو مجبور شول چې د خپلو کښتو د خپلو ځایو څخه فرار وکړي، د ځای څخه کډوال شي. او کډوالي یو دغه دلیل و چې دوی ونه کولای سوای چې مطمئن واوسېږي. اوس مطمئن نه دي اکثره زمینداران، مطمئن نه دي اکثره بزګر، مطمئن نه دي دوی د خپلو کښتو پاتې شي. او وخت چې دوی مطمئن نه دي رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لنډمهاله وي او پیسې نقدي وي. زب دا په ډېر سراف سره ویلی شم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي، ولې پیسې تورتې دي، پیسې لنډمهاله دي او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کړي. نو دا د موادو مخدر یا د تریاکو مسله دا په چش پورې اړه نه لري، دا یو بینالمللي مسله ده. دا د حکومتو په سطحه باید دا چش وڅېړل شي. د بلې خواسه زموږ عنعنوي کښت چې موږ هر څه درلوده په افغانستان کې هغه متضرر شوي دي. زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت یې رابدله کړې ده. نو په دې خاطره باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوام یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د زراعت خبره کوو، موږ د ځمکې خبره کوو. د ځمکې سره تړل شوی خبره چې دا به وبدي او متاسفانه په تیرو څلوېښتو کالو کې په اضافه تر څلوېښتو کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځه ولاړنه. نه یوازې دا چې بدیلې موږ ته د اوبو په صفت باندې رانه کوي، بلکې هغه څه چې موږ درو هغه موږ لاس ورکړ. نو دا یو اوږد مهاله پروسه ده. امیدوار یم چې حکومتونه
په دې باندې دا شی بدل کړي. لکه تاسو چې اشاره وکړه رفیق صاحب، چې دا نړیواله ستونزه ده او تنا افغانستان پر نه منحصر کیږي، نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښتونو په برخه کې دوی د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري، خو اوس د نه کښت په برخه کې چې څونه دا عملي دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی، دا منع شوی کښت نه کیږي، چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي. ستاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده، تر دې دمه چې طالبانو له خوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کیږي؟ شفافیت موجود دی، اراده ډېره ټینګه ده.
زه به یو ګام شاته ولاړ شم. موږ شاهدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده وو، او ستاسو د راپور پر اساس باندې که چې زما معلومات زما امر ډېر لوړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته، زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي. خو د دې شاهدانو موجود چې په ټولو پیسو سره په ټولو توجه سره چې نړیواله په افغانستان کې درلودله، په وخت چې نړیواله افغانستان ته راغله، موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په درې سوه ټنه کم تولید په افغانستان کې درلودی، او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد نه شر 100 میلیارډ ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس 10000 ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنی نه دی چې توجه چې دوی کوله توجه نه و، توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نور هم مخته ولاړ شي او د دروسه وټنو څخه بوزي و 10000 ټنه ته. 10000 ټنه ډیر لوی امر دی، ډیر سخت لوی امر دی. په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي، په هر ماسه بچي حساب کوي، دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کار. 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندي فقیر ملک نه، بلکې د جهان غټ ملکونه نيسي ازمولای. نو دا معنی لري چې په دې کښت کې، په دې په ترانسپورت کې، د دې په تولید کې ډیر غټ غټ رسوله موجوده. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو، د امارات حکومت موږ په رسمیت نه پیژنو. زه هم شری چې نه چې د دې توجه نه کړي، دوی توجه یې دا په فکر کوم 15 کال کې به دا شروع زره چنته ورسیږي. دا کار آمدن سوی دی، دا څنګه چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی، نو دا ستونزه اوس پیرا سره، دا ستونزه د پخواسه फायदा وه، او دا ستونزه د پخواسه دوی حمایه کړې ده، قصدن او آمدن حمایه کړې ده. دا چې د دې غټې پیسې د چاو جیبو ته لري، دا د حکومتو په سطح د جهان په تدیرو مملکتو په سطح دا ویشل کېدلی. خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک خپل وبولي او د دې سره مخاصه مبارزه وکړي.
ډیر مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب، ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډېره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاستئ چې هغه نړیوالو ادارو او موسساتو په دې برخه کې مرسته کوله، د معتادینو د برخې تداوی ته ډیره هغوی پورې تړلې وه. اوس دغه مرستې را کمې شوې، څه چاته په برخو ډېری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي، او تاسو راپورونه هم کتلی دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا دنې اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده، ارزم په بازار کې شته، ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله، افغانستان لاله مخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه، کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیر شلو کلونو کې. سره له دې چې د تداوی په برخه کې ډیره مرسته شوې وه، د مرستو استفاده، د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه و شوی. دا مشکل لمخ کې هم موجود وو، او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس، یو مقتات یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسي درلود. دغه مشکل له تیری وکال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثره مراکز بند شوي دي لکه تاسو وویل. د هغو لپاره فنډ موجود نه دی، د هغو لپاره مالي امکانات موجود نه دي، ځکه د هغو تمویل کوونکي بهرانیان وو او د هغو حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغو اکثره خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه د تداوي مسلکي شبکه چې موجوده وه، هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی و، ټرینینګونه یې ترلاسه کړي ول، هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ورته هلته د مخدره موادو استفاده ډېره لوړه وه بند شول، چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېره سي پذیره ده، دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه ده چې مرستیم را کمی شوي. دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا دبليو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړ برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه ده متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی هومره ساده نه ده، د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي دی. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولې د کلي پر یو سپینګیري او د کورنۍ پر مشره دا ټول باید په یو شکل سره د محتاجینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اساس یوازې ډاکټران چې دي معاش ترلاسه کړي یا دلته کار ورکول کېږي دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی چې نه په برنامه کې او نه د دې لپاره کوم پلان ترسره کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ظفر، تاسو به تر وګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمه ییزو هیوادونو سره دوه اړخیز درې اړخیز اته څو اړخیز تړون نه دلودل چې په دې برخه کې دوی سره همکاري کوله نشه نشه موادو سره به شبکه جوړه کړي وای چې دې سره به پامغږی توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې ورستۍ کې موږ د دې شاهد یو ورستۍ مثال دی چې په تاجکستان کې ورستۍ غونډه چې وشوه د شبکه چې د سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و. په خو چې د افغانستان هم غړي توپ درلود دلته د طالبانو حکومت استازی روانه بلل شو او بلدارې چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې د تولید په برخه کې د نړۍ په کچه د سیمې په کچه او خصوصا د افغانستان په کچه دا رول ولوبوي؟ دا نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه ده. اکثره د افغانستان د حکومت برخه په کې ډېره ضعیفه وه که برخه یې په کې اخیسته ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو لکه څنګه چې زموږ مخکني ورور تبصره ورباندې وکړه زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو په کې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن افغانستان خارجانو په لاس کې وو. دغه بودیجه هم چې دوی وایي دومره میلیارد مصرف شوی دا هم د افغان حکومت په لاس ډېره کمه مصرف شوې. دا هم دوی مستقیما خپله مصرف کړې ده. یونیورسټي په دې کې دخیله وه. یونیورسټي اوس هم دخیل دی خو په هغې وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم پکې دخیل د افغانستان هم څوک په دې په غونډو کې نه وي نو بیا خو بیخي فایده نه کېږي. په هغې وخت کې فایده نه ده کړې نو اوس به څه فایده وکړي؟ بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کړي. که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري چې دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت
حل کړي. ډاکټر صاحب اوس خو د یو بې اعتمادۍ فضا ده. متاسفانه دغه د بې اعتمادۍ فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي؟ ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي ځکه کره شمېری کره معلومات له داخل نه ورکول کېږي چې دوی باور وکړي تر ډېره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغییر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي. حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې پوره دنیا نه جدا دی نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی. او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفسه په نوې ستونزې را پیدا کی د نشې موادو په برخه کې تاسو د شاهد یاست چې نوې مواد مثلا لکه د دندک یا ومان بوټي جوړته وای دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی. د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدیده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي خو عاید به مناسب دی. څه باید وشي؟ حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی یو خنه په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي او له بلې خوانه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق یو نړیوالم په دې باور وکړي او بیا غمرستي چې کاروانګرو سره په خوا کې دی راجذب شي.
وګوره تریا تولید وو بخنه غواړم ډیره مهرباني
مهرباني بلې رفت صاحب مهرباني
زم وکم ما فکر وکړ چې ډاکټر صاحب زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي. نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې د افغانستان په ټول ارسو کې اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې سیاسي ارسو کې دا متضرر کیږي افغانستان. خو زه په دې بیخي مطمئنه نه یم او موږ مانه دلیل په خپلو سترګو موږ دلیل تجربه کړی. موږ داسې دي چې موږ د اوازو د خولې څخه د بل چا د خولې څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاکو مسلې د په افغانستان کې تریاک ډېر کړنه کم کړی نه دي او اوس هم که نړیوالو په دې عقیده باندې وي چې د طالبانو سره خپل روابط سم کړي او د تریاکو په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په ښه اغېزه ولې زه موافق نه یم. زه فقط یوازې نه لرم دا بولم او زه په دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدره تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کال د اته د پنځو کالو مسله نه ده، دا تدریجي یو مسله باید وسیږي، په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ زموږ د اولادو ډوډۍ د بزګر ډوډۍ اوس د مواد مخدرو سره وتړل شو. دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه دی. زمين هايسته یو بزګر زنسم کولای چې دا اومنه مې چې زما پنځه میاشتې بعد یا سرور میاشتې بعد چې ما یو کښت کړی دی د شپږ میاشتنی یا نه میاشتنی کښت زاغ اصول به واخلم کوه نه خلو زره جو عموما واره کښت کوم چې لاند مالی.
بله بله رفیق صاحب ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب ارشاد که تاسو تر شو په متدین د درملنې په برخه کې په لنډه توګه کراته وای په دې ورسته کې شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغوی متدین زندانون کې چي او یو ډول هغوی اړکی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو پرې حدود ته دا شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه مهرباني وکړي.
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. د درملنه کې د ناروغ خپل اراده خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندي کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکله نو په دې اساس دا نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله له خپلو میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډېره زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.